Amerika غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا. روزګان کې د سړک د غاړې د بمونو په چاودنو کې سلور ملکیان وژل شوي او 14 نور زخمی شوي دي. کوردی جنگیالیو د سوریه په شمال کې د ترابیت خارګوټه د داعش د ډلې نه نیولې ده او د عربو په ټاپو وزمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې د القاعده د رئیس مرستیال وژل شوی دی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سار په دې دویمه نیم ساعته خبرونه کې به د خبرونو نورستو اول په مصر کې د هغه ملک د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی او د هغه د همکارانو د اعدام د سزا په باب یو مطلب واوري. بیا به هغه رپورټ راوخلو چې وایي د امریکا د مشرانو جرګې یو قانوني لایحه تصویب کړې ده چې د هغې له مخې به د تحقیقاتو په وخت کې مشکوکو ټورستانو ته شکنجې نه ورکول کیږي. ورپسې په افغانستان کې د ترجمانانو ته د نوو ویزو د صادرولو په باب یو مطلب لرو او هم د هارون پاچا په آواز کې یوه خوږه سندره هم اوریدلی شئ. خدا دې اوس پام وکړئ خبرونو ته.
او دا خبرونه تاسو ته طاهر اسکزی اوروي. د روزګان په ولایت کې د سړک د غاړې د بم په دوو چاودنو کې څلور ملکی کسان وژل شوي او 14 نور زخمی شوي دي. د روزګان د ولایت ویان دوست محمد نایاب امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې پرون د سه شنبې په ورځ د دغه ولایت د دیراوت د ولسوالۍ د چمبرک په غاښ کې د سړک د غاړې دوه بمونه د مسافرو دوو موټرو ته وچاودل چې له کبله په دوو موټرو کې سپاره څلور کسان وژل شوي او 14 نور زخمی شوي دي. شاغل نایاب وویل چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ د زیاتېدو په لړ کې د پاکستان اردو ویل دي چې عسکرو یې پرون د سه شنبې په ورځ یو بېساری کار کړی او د سرحد څخه د افغانستان په خاوره کې تر 600 مترو پورې ننوتلی دي چې د یو زخمي افغان عسکر ژوند وساتي. دغه عسکر د تروریستانو سره د ټوپکو د جګړې په وخت سخت زخمي شوی وو. د پاکستان د اردو د مطبوعاتو څنګه ویل چې افغان چارواکو د دغه عسکر د ژغورنې او د هغه د درملنې غوښتنه کړې وه او پاکستانی عسکرو دې غوښتنې ته سمدستي جواب ووایه او دغه زخمي عسکر یې د افغانستان څخه وایست او د پاکستان په خاوره کې یو روغتون ته ورساوه. اوس دغه افغان عسکر د باجوړ د خار د شارګوټ په یو روغتون کې تر علاج لاندې دی. افغان چارواکو لا تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. کوردی جنگیالیو ادعا کړی چې د سوریه په شمال کې د هغه سرحدي ښارګوټي بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی چې د هغه څخه به د اسلامي دولت د ډلې یا داعش جګړه ماران او ته داروکات د ترکیه څخه دغې ډلې ته رسېدل. هغو خبریالانو چې د ترکیه د سرحد څخه د عملیاتو څارنه کوي ویلي دي چې د داعش مخالفو جنگیالیو چې د شپې لخوا د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو ملاتړ ورسره وو د سې شنبې په ورځ د تلابیت په ښارګوټي کې خپل بیرغونه اوچت کړل. پینټاګان پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې تېره شپه د امریکا په مشرۍ په سوریه کې نه هوایي حملې شوي دي او په هغو کې 15 په تلابیت باندې وسوې. القاعده پرون د سه شنبې په ورځ ویل دي چې د دغې ډلې د رئیس مرستیال او په یمن کې د هغې د څانګې مشر ناصر الوحیشي تېره اونۍ د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. دغې ډلې په یوه ویډیوي بیانیه کې ویلي دي چې په هغه حمله کې چې د جمعې په ورځ په جنوب ختیځ بندري ښار مکاله کې وسوه الوحیشي او نور دوه تنه ووژل شول. دغې ډلې قاسم الرحیمی د عربو په ټاپو وزمه کې د القاعدې د نوي مشر په توګه اعلان کړی دی. کارپوهانو ویل دي چې که څه هم چې د الوحیشي وژل په دغې تروریستي ډلې باندې یو سخت ګزار دی مګر د هغه د نتیجې په اړه لا څه نسي ویلی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل دي چې د هغه هیواد د زروي وسلو په زیرمو باندې بسش کال څه د پاس څلوېښت بین القاروي بالستیکي توغندي زیات سي. ښاغلی پوتین پرون د سه‌شنبې په ورځ ماسکو ته نږدې د روسیې د دفاع د وزارت د 2015 کال د اردو د بین المللي نندارتون د پرانیستلو په وخت وویل چې دغه نوی توغندي به د توغندیو ضد ډېر پیشرفته توغندیو د دفاع قابلیت ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو په اساس روسیه همدا اوس 1515 نصب سوي بین المللي بالستیکي توغندي، داسې توغندي چې د اوبتلونو څخه توغول کیږي او داسې بم غورځونکي وسایل لري چې 1502 زروي سرګلولې انتقالولای سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویل چې د لدې کباله ډېر زیات اندېښمن دی چې مصر په 2011 کال کې د زندان د ماتولو د پیښې له کبله پر راپور زول شوی جمهور رئیس محمد مرسي او صد پاسه نورو نیوي کسانو باندې د مرګ سزاګانې تطبیقوي. د ښاغلي بان مطبوعاتي دفتر پرون د سه‌شنبې په ورځ په یو بیانیه کې ویل دي چې ملګري ملتونه په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا ورکولو مخالف دي. د امریکا د کانګرس غړو پرون د سه‌شنبې په ورځ د حکومت د استخدام او ټکنالوژي په چارو کې په چارواکو باندې لدې کبله سخت انتقادونه وکړل چې د کمپیوټري غلو د حملو مخه ونیوله. د غلو د امریکا د لشتلر څلور اشاریه 2 میلیون اوسنیو او پخوانیو مامورینو او کارکونکو خصوصي اطلاعات افشا کړي او د خطر سره مخامخ کړي دي. د کانګرس غړي جیسن چافید د حکومت استخدام او د مامورینو د انتظام د اداري رئیس کاترین ارچولیتا ته وویل چې تاسو په مطلقه او بشپړه توګه ناکام شوی یاست. چافیز چې د امریکا د اساسو د مجلس سارین د کمیټې رئیس دی وویل چې د حکومت د مامورینو د استخدام او انتظام د ادارې د کار داسې ولکه څوک چې خپل کور خپل د کور ټول دروازې او کړکۍ خلاص پریږدي او بیا نو دا توقع هم لري چې څوک به هیڅ شی نه غلا کوي. چافیز وویل چې زه غواړم په دې پوسم چې د حکومت د مامورینو او متقاعدینو خصوصي معلومات وروسته له هغه ولې محفوظ ونه ساتل سول چې دغه ادارې تیر کال خبرداري ورکړې و چې هغه د کمپیوټري حملو د خطر سره مخامخ ده. اشول تا په جواب کې ورته وویل چې دا کار په هغو سیستمونو کې چې ډیر زاړه دي عملا نسی ترسره کېدای. هغه وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د ټکنالوژي سیستمونه د خارجي حکومتونو جنایتکارانو او ګټو پلټونکو تجارتي مؤسسو لخوا تر دائمي حملو لاندې دي. دا او خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دی او دا د دې خبرونې اول مطلب. په مصر کې وی محکمې د هغه ملک د مخلوع جمهور رئیس محمد مرسي او د اخوان المسلمین د ډلې د یو شمېر لوړرتبه مشرانو د اعدام د سزا حکم تایید کړی دی. د قاهرې نه د امریکا غا خبريال ادوارد یارانین په دې باب موږ ته رپورټ را لګل چې خلاصې تاسو ته اورول کیږي.
حکمت المحکمه اولا حضوريا وباجماع الاراء
د محکمه قاضي شوبان الشامي د اخوان المسلمین د ډلې د 15 پګو مشهورو او لوړرتبه مشرانو د اعدام سزا چې توقع هم کېده تایید کړی ده. قاضي د دغو کسانو د اعدام په باب د هغوی د سزا اولنې او وسلي حکم د مصر د مذهبي چارو لوړرتبه شخصیت یعنی مفتي ته د غور د پاره استولې ده. د اخوان المسلمین دغه مشرانو چې د اعدام په سزا محکوم شوی د محکمې د فیصلې په ضد شعارونو په ورکول لاس پورې کړ او داسې سرګند کړ چې اوس هم د خپل مخلوع جمهور رئیس محمد مرسي ملاتړ او دفاع کوي. ښاغلی مرسي په 2012 کال کې په مصر کې په لومړنیو دیموکراتیکو انتخاباتو کې قدرت ته ورسید مګر یو کال وروسته د هغه په ضد د خلکو د پراخو مظاهرونو وروسته د مصر فوز هغه د قدرت نه لری کړ. په هغه او د هغه په مشاورینو باندې د اعدام د سزا په مقابل کې د دې توقع شته چې هغه به استیناف وغوړي. په ښاغلی مرسي او د اخوان المسلمین په دغه لوړرتبه مشرانو د خلکو په مقابل کې د جنایتونو په شمول خارجي ملکونو ته د استخباراتي معلوماتو د خبرېدلو د الزامونو لکه بل نور داوی او محکمې لا پاتې دي. سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې په خاغلی مرسی او د هغه په همکارانو باندې د اعدام دغه سزا به عملی نشي. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د یو مشر سید قطب د اعدام نو ورستو چې په 1915 کال کې پرې د مصر د هغه وخت د جمهور رئیس جمال عبد الناصر د قدرت په ضد توطیه الزام لګیدلې وو، د اخوان المسلمین د ډلې کمبل مشر نه دی اعدام شوی. په بیروت کې د امریکن په پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هلال کاشان د امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې ویلي د فکر کوي چې د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به د نړۍ د خلکو د هغو نظریاتو په ضد چې د ښاغلي مرسی د اعدام سره مخالف دي کوم عمل ونه کړي. هغه وایي
I don't think they will be commuted but I don't think they will be
زه فکر نکوم چې د اعدام په دغه حکومت کې د کم تخفیف راشي. زه دا څه فکر هم نکوم چې دغه سزاګان دي عمل شي. په مصر کې د جمهور رئیس سی په قدرت کې د سختو سزاګان ورکول په دې معنا دي چې د رژیم مخالفین وډاري. په بیروت کې د امریکن په پانتون کې د سیاسي علومو استاد خاغلی کاشان وایي چې خاغلی سیسی به ممکن په یو اړخیز ډول د اعدام د دغو سزاګانو د حکمونو نه په خپل ملک کې د سیاسي شخړو د ختمولو په غرض استفاده وکړي. د مصر د اساسي قانون له مخې د هغه ملک جمهور رئیس د صلاحیت لري چې د ټولو مراحلو د تکمیل نه وروسته د محکمو د سزاګانو په حکمونو کې تخفیف راولي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونیکی
د امریکا غږ نتا سو د ازادۍ د رادیو پیغام واورید او دا هم د خبرونه دویم مطلب. د امریکا د کانګرس یو غړی اورل بلومن اور وای چې هڅه کیږي چې د ایس ای وی پروګرام د 2010 کال تر پای پورې وغځول شي او افغان ترجمانانو ته د 3000 نورو خاصو ویزو په ورکول هم غور روان دي. خو ښاغلی بلومنر دا خبره هم کوي چې د ویزو د ورکولو جریان ډېر روان دی. هغه دغه خبره د آشنا ټلویزیون سره په وی مرکه کې کړې ده. دا د هغې په باب یو راپور د روخان نورزینا واوري.
هڅه کیږي چې افغان ترجمانانو ته د ځانګړو ویزو یا ایس آی وی پروګرام د 2010 کال تر پای پورې وغځول سي او د 3000 نورو ویزو پر ورکول باندې هم غور روان دی. دا خبره د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې غړي اورل بلومیناور د آشنا تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې وکړه، خو هغه دا خبره هم ومنله چې د ویزو د ورکولو پروسه ورو روانه ده. ښاغلی بلومیناور وویل موږ هم دا اوس هم د سنا د مجلس سره کار کوو چې دغه مهالویش د 2010 کال تر پای پورې وغځوي. درې ځله نورې ویزې هم سه چې ورباندې غور کیږي، خو په تاسف سره په کوم صورت چې په دغو ویزو کار کیږي داسې نه ښکاري چې موږ په دې قادر سو چې تر هغه څه ډیر وکړو چې اجازه ورکړل شوې ده. د ایس آی وی د پروګرام له لارې افغان ترجمانانو ته د ویزې د ورکولو د پروګرام موده د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 23 پورې غځول شوې وه او د 3000 نور ویزو د ورکولو اجازه هم ورکړل شوې وه. په کانګرس کې د اورګان د ایالت دا استازي وویل چې دغه وخت نه چې د ځنګړو ویزو د ورکولو پروسه غځول شوې ده شاوخوا 1500 ویزې ورکړل شوې دي. د کانګرس غړي بلومیناور دا ومنله چې پروسه چټکه نه ده. هغه زیاته کړه چې کمالي مشکلات او په افغانستان او عراق کې د امریکا د حضور تغیراتو ته وکتل سي نو دا بګرانوي چې هڅه دی وسی چې نور ډیر څه هم وسی. د کانګرس غړي بلومیناور د هغو ستونزو یادونه وکړه چې افغان او عراقي ترجمانانو ته د ځانګړو ویزو د ورکولو د پروګرام د پای راهیسي دوی ورسره مخامخ وو او دوی په اړه کار کړی دی. موږ په دې باندې بریالي سوي یو چې چارواکي دغه ته لا ډېره توجه وکړي. موږ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت او د امریکا د فدرالي بیوروکراسي په نورو څانګو هم فشار راوړی دی چې پروسه نوره هم چټکه کړي. په نهایت کې اوس د هر هیواد افغانستان یا عراق لپاره منتظم یا همانګ کوونکی ټاکل شوی دی او کارونه مخې ته وړي. ښاغلی بلومیناور وویل چې ترجمانان هغه کسان دي چې د امریکا سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. هغه وویل چې فکر کوي چې دا د دوی وظیفه جوړیږي چې دغه ترجمانانو غم وخوري. د ریپورتونو په اساس د 2000 تر 10000 پورې افغان ترجمانان چې د امریکایانو سره کار کړی وو په افغانستان کې پاتې دي.
پټلارا مودا پټ لرم دا وخت کی نظر نا تر کل نا تسری 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 راضی پنی مش پر نا خیال نا تسری 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 اخر کی نے دستر گو نہ خوب نا تسری 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 مطلب یہ دے کہ تنگ بشی پشورو پھوگا مطلب یہ دے کہ تنگ بشی پشورو پھوگا پشورو
درنو اوریدونکو دا واشنگتن دے د امریکا د سنا د مجلس د هغه پریکړې په اساس بچي په اتاویا موافقو او یو شتو مخالف رائے تصویب شو هغه شکنجه منشي چې د تحقیقات په وخت کې مشکوک ترورستانو او نورو بندیانو ته چې امریکاني ولیوي ورکول کیږي د امریکا غا خبريال مایکل بومن په دې واره کې د کانګرس لمړی نه مونږ ته دا راپورټ را لګلې ده
دغه رګری اره پروند سه شنبه په ورځ د تیر کال د هغه راپورت نه نورستله وشول چې د سنا د استخباراتو د کمیټې له خوا د سرغړاونو په باره کې په کلونو کلونو یې تفصیل ورکړ شوی و چې په دې کې د هغه بندیانو په بو کې غو پکول شامل دي چې د یو د پاسه د 2000 کال د سپتمبر د 18 نیټې نورسته امریکاني ولې و د کمیټې لوړ رتبه د دیموکراتا سناتورا دای ان فاینستاین دغه رپورت لیکلی دی او د دغه قانون په لیکلو کې شامل ده چې له پنټاګان نه نیولې د سی آی ای پورې د امریکا ټولې ادارې د تحقیقاتو په وخت کې ټولې هغه سزاګانې محدودوي چې د پوز فیلډ مارشال مدنول ورته اجازه ورکړې وه فاینستاین ان وای
We can recommit ourselves to the fundamental precept that the United States does not torture.
من دا اساسی مفهوم اجمنه کولې شو چې بیل استثناء او برابرینه امریکا شکنجه نور کوي او د دې ډاډ ورکوي چې د تیر وخت اشتباه بیا هیڅ کله تکرار نشي دغه قانون په هغه لایحه کې د یو تعدیل په حیث تصویب شو چې د امریکا د پوز ټولو فعالیتونو او د راتلونکي مالي کال د لګښت ته اجازه ورکوي د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکی سناتور جان مکین چې د شکنجې ضد تعدیل په لیکلو کې مرسته هم کړې ده د سناتور مکین چې د ویتنام په جنگ کې برخه اخیستې وه او جنگي بندي وو وویل د خپل شخصي تجربې نه پوهیږو چې بندیانو ته شکنجې ورکول ښه نتیجه نه ورکوي او باوري استخباراتي معلومات ورنه لاسته نشراتله د وای
Our enemies act without conscience we must not we must continue to insist
دښمنان به له وجدان نه عمل کوي موږ باید دا کار ونه کړو موږ باید په هغو طریقو باندې ټینګار وکړو چې موږ د سولې او آزادۍ لپاره استعمالو او دا باید تل صحیح او د احترام وړ طریقه وي او دا هغه هدف او مفکوره ده چې د هغې لپاره موږ مبارزه کوو دا رنګ فکر په درسته امریکا کې یو شان نه دی ځینې جمهوریت غوښتونکي سناتوران او د جمهوری ریاست د مقام د پاره د ګوند ځینې کاندیدان وای کله چې امریکایان د بیساری مسایلو سره مخامخ کیږي نو په هغه صورت کې دی چارواکي له داسې تکتیکونو نه کار واخلي چې د مشکوکو ترورستانو معلومات لاسته راوړي سره لدی چې دغه تعدیل زیات ملاتړ وشو خو به هم سمدستی سرنوشت نه دی معلوم. جمهور رئیس باراک اوباما د خپل جمهوری ریاست لومړي وخت نه د شکنجې ورکولو په خلاف مګر سپینې مانی ګواښ کړی دی چې د ملي دفاع د لایحې ځینې هغه مادی به وټوکي چې هغه د لګښت په باره کې دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
دا واشنگتن ده او دا د یو ځل بیا مهم خبرونه واوري. دا افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتی همکارۍ د زیاتیدو په لړ کې د پاکستان اردو ویلي چې عسکرو یې پرون د سې شنبې پر ورځ یو بې ساري کار کړی او د سرحد نه د افغانستان په خاوره کې تر 600 مترو پورې ورغلي چې د یو زخمي افغان عسکر ژوند وساتي. دغه عسکر د ترستانو سره د ټوپکو د جګړې په وخت کې سخت زخمي شوی و. د پاکستان د اردو د مطبوعاتو څنګه ویل چې افغان چارواکو د دغه عسکر د ژغورنې او د هغه د درملنې غوښتنه کړې وه او پاکستاني عسکرو دې غوښتنې ته سم د ځواب ویلې او دغه زخمي عسکر د افغانستان نه ایستلې او د پاکستان په خاوره کې یو روغتون ته رسولې دي. اوس دغه افغان عسکر د باجوړ د خار د خارګوټي په روغتون کې د علاج لاندې دي. افغان چارواکو لا تر اوسه د دغه پیښې په باب څه نه دی ویلي. کوردی جنگ یالیو ادا کړی دا چې د سوریې په شمال کې د هغه سرحدي خار ګوټه بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی چې له هغه نه بعد اسلامي دولت د ډلې یادایش جګړه ماران او تدارکات د ترکیې نه د غډلې ته رسیدل. او خبر اعلانو چې د ترکیې د سرحد نه د عملیاتو څارنه کوي ویلي دي چې د داعش مخالفو جنگیالیو چې د شپې لخوا د امریکا په مشرۍ د هوایي حملو ملاتړ ورسره وو د سې شنبې په ورځ د تلابیت په خارګوټي کې خپل بیرغونه اوچت کړل. القاعده پرون د سې شنبې په ورځ ویل دي چې د دغه ډلې د رئیس مرستیال او په یمن کې د هغې د څنګه مشر ناصر الهویشی 13 د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو دی. دغه ډلې په یو ویډیو کې بیانیا کې ویل دي چې په هغه حمله کې چې د جمعې په ورځ په جنوب ختیځ بندري خار ماکالا کې وشوه الهویشی او نور دوه تنه ووژل شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو د واشنگتن دی او د هوا د حالاتو د ادارې د اټکل لمخې ویل کیږي چې نن او سبا له په کابل کې اسمان شین وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 2.5 او سبا له به 2 زیاته شي. په هرات کې به هم نن او سبا له اسمان شین وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 30 او سبا له به 30 درجو ته ورسیږي. په جلال آباد کې به هم نن د کابل او د هرات په شان اسمان شین وي. هلته به هم نن د تودوخې لوړه درجه د هرات په شان د سانتیګراد په حساب 30 او سبا له به 2 زیاته شي. په کندهار کې به نن او سبا له اسمان شین وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه 8 او سبا له به 1 زیاته شي. او په فراه کې به هم نن د کابل او جلال آباد په شان اسمان شین وي. هلته به نن د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب 30 او سبا له به 2 زیاته شي. او له دې سره قدرمنو اوریدونکو زموږ د نن سهار دا دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته ورسیده. بلنه درکوو د ری خبرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. خوشحاله اوسئ.